السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنی خبری مچلی ته خراخلست شپږ بجې دی او لدی شپې د ازادي رادیو خبرونه په 12:09 منځنه یو څپو اوري د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپنا ته اړتیا لري. یو یونیسیار په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي دي چې د راستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپنا ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. په راپور کې راغلي چې په 52 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 18,460 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحمزاب، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل شوې او د لړۍ بیرته منظمه شوې ده. پرون وروسته لدې چې د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برېښنا په ایران کې دننه د تخنیکي ستونزو له کبله پرې شوه، د افغانستان د لویدیځ لویه برخه بې برېښنا پاتې وه. د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ورځې په وروستیو کې اعلان وکړ چې تخنیکي عرضه بیرته حل شوې ده. له دې مخکې د یکشنبې ورځې په سهار د ترکمنستان وارداتي برېښنا هم له ستونزو سره مخامخ شوې وه. افغانستان خپل د اړتیا وړ شاوخوا 70% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. کرملن نن رسمن تایید کړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لیرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او د هغه ټولې کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړې ده او زیاته یې کړه چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته اړتیا نشته. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر وایي د بشار اسد د رژیم نسکورېدو په دې هیواد کې د سیاسي انتقال په اړه هر اړخیزو خبرو ته زمینه برابره کړې ده. ولکر تورک نن په ژنیو کې یو کنفرانس ته وویل چې اوس د هر اړخیزو خبرو لپاره لوی فرصت برابر شوی دی. ترک همدراز په سوریه کې د تیرو جنایتونو په اړه د حساب کتاب او دقیقو شواهدو د خوندي کېدو غوښتنه وکړه. د بشار اسد رژیم پرون یک شنبه ړنګ شو او د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرایلی ځواکونو په سوریه کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړې چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سار نن وویل چې د ملکي اسرایلیانو امنیت په سوریه کې د اسرایلو یوازینۍ ګټې دي. هغه زیاته کړه چې دوی ځکه د کیمیاوي وسلو پر پاتیشونو او د ستراتیژیکو وسلو او د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو پر دستګاو برید وکړ چې د افراطي ډلو لاسته ورنشي. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایل او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو خلکو شمیر 340,208 تنو ته ورسید. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. په وژل شویو کې د تیرو 14 ساعتونو په ترڅ کې 40 نور کسان هم ورزیات شوي. د غزې د روغتیا وزارت وایي لکه چې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې 16,500 نور کسان ژوبل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 19 ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 9 نیټې سره برابر ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری وایي چې نږدې 18 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
قبل ورځ بیا چې سوارلم بیا راته وویلې دا د وایو له موږ سره نسته ښار ته ولاړ سه. اوس دا یو ښار ته راغلم، دغه ستنې خلاصې شوي دي. مډیکلان کې چې واخ په پیسو باندې واخ، ډېر مسکینان دي، وسیله لري.
د سوریې د حالاتو په اړه ورستي جزئیات درکو او له یو کارپوه سره په بده اړه بحث وکړو چې د سوریې او افغانستان د سقوط توپیرونه کوم دي.
هغه کس چې جولانی نومیږي او د پاسون مخکښ دی وایي چې په سوریه کې به ټول تنوع د نظریاتو شتون لري، ټولو اقلیتو ته به احترام کېږي، هغه مذهبي دي که اتنیکي دي.
آیا د سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکې په طالبانو کې د اختلاف نښه ده؟ دا به هم واورئ چې نن د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده.
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړی او بالاخره زما پاسپورټ پاتې شو. د دې په جریان کې او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه کوربه زه احمد تکلیم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې نږدې 18 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځو ورځو هم درمل نشي برابرولی.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللای او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یک شنبه د دسمبر په 8 خبر سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خورځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو ان ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه چې په غو کې دوا وي نشته او دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخت بولدک روغتون ته مې ورواسته یو ستنې ورول غول پر د پزه باندې کال دا نه ده. بلورز موټر اوس پستل نسته. د بلورز بیا چې ورالم بیا راته ویلي دا د وایل مور سره نسته شرط ولاسه اوس دا شرط رالم سيتامې ته ولاړې ما ته وای وای دا ستنې خلاص شوی دي. مې د پلان کې شوا خو په سو باندې واخه
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډېر ضرورت ورته ډاکټر ته دی. په افغانستان کې خو ډېرې بیماریانې دي، هیڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته. او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دی او نه کیږي پکې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 34 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان له مشرې، د نړیوال بانک له استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق له مشرې، د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسؤلینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستاسو ستونزو د حل، د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنری د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو 100,000 زیږونو کې 418 میندې مري. راپور په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
نړیوال
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو. د پرسیدلی جمهوریت نظام ځینې چارواکي او ټولنیز فعالان وایي د ظلم پر بنسټ نظامونه دوام نشي کولای او طالبان باید په سوریه کې لورسته او تحولاتو درس واخلي. د جمهوریت پر مهال مرستیال ولسمشر لوی سرنوال د حامد کرزی د دفتر رئیس او نورو چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي دي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. تفصیل په دې راپور کې.
په سوریه کې د وروستیو بدلونونو په اړه د افغانانو د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام ځینې لوړپوړي چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وایي هغه نظامونه په هیڅ وجه دوام نشي کولای چې خپلو خلکو ته شاکړي وي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر مرسیال امرلا صالح پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې سوریه کې د خلکو جشن په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط سره ورته دی. د تیر جمهوري نظام لوی سرنوال محمد فرید حمیدی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم د ننګرهار او لوګر پخوانی والیانو ضیاء الحق مرخیل او محمد علیم فدایی او ځینو نورو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. د پخوانیو چارواکو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو نیوکه کړې چې ولسې څنډې ته کړې چې له کبله یې د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ لوی واټن رامنځته شوی دی. ټولنیزې فعالې ماریان اوري په دې اړه ازادي راډیو
تاولت اخیر در سوریه و سرنگونی رژیم که بیش از
په سوریه کې ورستی بدلونونه او د داس نظام نسکوریدل چې له 50 کلونو څخه زیات وخت په واک کې و طالبانو ته ډیر پیغامونه لرلای سي. تر ټولو مهم پیغام دا کې دی چې هیڅ حکومت چې د خلکو غوښتنو او واقعي معنا په ټولنه کې اصلاحاتو ته ژمن نه وي دوام نسی کولای. که طالبان د خلکو غوښتنو او لازمو اصلاحاتو ته پام ونه کړي نو له کورنیو مقاومتونو او بهرنیو فشارونو سره به مخ سي چې له کابل به نظام رانسکور سي.
یو بل ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
په سوریه کې د باغی ډلو په لاس د بشر الاسد دیکتاتور نظام چپه کېدنه دا موږ ته راښیي چې دیکتاتوري نظامونه په نړۍ کې ډیره بقا نه کوي او څومره چې د ولس په ستوني باندې یا د ولس په حقوقو باندې دوی پښه ټینګوي نو هماغومره د دوی د دوام موده رالنډیږي او هماغومره ولس د خپل درد په جواب کې راپورته کیږي.
هم غوښتل چې د تیر جمهوریت نظام د چارواکو ټولنیزو فعالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو په افغانستان کې لبیا واک تر رسیدو سره سم په افغانانو په ځانګړي توګه پر افغان خوځو اونجونو ګڼ محدودیتونه ولګول چې تل پرې له همدې کبله نیوکه هم کیږي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه ادعا چې خلکو ټولنیزو فعالانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د سوریې حکومت د یک شنبه پوره سقوط وکړ او د هیئت التحریر الشام ډلې په مشرتابه یاغیانو دغه هیواد ونیوه. وسلوالو جنگیالیو عوامو خلکو د دمشق په کوڅو کې د سقوط شیبې ولمانځلې او خوښي او خودي چې د بشار الاسد کورنۍ 50 کلنه استبدادي واکمنۍ نوره پای ته ورسېده.
و موردل چې د پرزیدلی جمهوری نظام یو شمیر چارواکي او ټولنیز فعالان وایي طالبان باید په سوریه کې له وروستیو تحولاتو درس واخلي. له دې مخکې د افغانستان او سوریه د حکومتونو د سقوط د مشابهتونو په اړه ډېری خبرې شوي خو نن مې د سوریه د حالاتو په اړه د سیاسي چارو د شنونکي او پخواني ډیپلومات غوث جانباز سره په مرکه کې لومړی پوښتنه ترې وکړه چې د افغانستان او سوریه د سقوط په داستانونو کې توپیرونه کوم دي.
هر هیواد خپل توپیرونه او خپل مشاهبتونه لري دې کې هیڅ شک نشته. په افغانستان کې یو جمهوري نظام او سره د ټولو خپلو نواقصو، کمبودګانو، بې تجربېګانو، فساد هم پکې وو دې کې هیڅ شک نشته. خو په افغانستان کې یو مشروع نظام او سوریه کې البته د هغه خصوصیتونو چې ما ستاسو خدمت ته وویل چې پکې شتون درلوده د ګاونډیو لاسوهنې مخصوصا د ایران د پروکسیانو حضور، د حزب الله حضور، د کورنۍ ډیره لویه کورنۍ جګړه چې په سوریه کې ځای درلوده د 2011 نه تر 2015 پورې تقریبا، نو دا ټول د هغه توپیرونه دي چې په سوریه کې او په افغانستان کې شتون درلوده. په افغانستان کې داسې یوه ډله د نظام په مقابل کې جنګېدله چې ظاهرا شعار ګواکې د افغانستان د دوی په قول ژغورنه وه، خو دوی د پاکستان عمدتا د پاکستان برنامه په افغانستان کې پلی کړل.
جنباس صاحب، تاسو وینئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي په مجموع کې افغان طالبان د سوریې د وسلوالو مخالفینو چې دا اوس وخت رسیدلی دي د دوی زیات ملاتړ کوي، د دې علت څه ده؟
ګوره، زه یو ځلې بیا دې نتیجې ته رسېږم چې طالبان ډېر سیاسي بې سوادان دي. هغه شی چې په سوریه کې اوس مهال جریان لري او هغه کړنه چې نن سبا طالبانو کړې، دا ځمکه او آسمان فرق لري. صحیح ده چې هلته دغه اسلام پالي عناصر به پکې شتون لري، اما تاسو د هغې کړنو ته وګورئ او د دوی کړنو ته وګورئ. هغه کس چې جاولانی نومېږي او د دغه پاڅون کو په اصطلاح هغه مخکښ دی، هغه نن سبا وایي چې په سوریه کې به ټول تنوع د نظریاتو شتون لري، ټولو اقلیتو ته به احترام کېږي، دغه مذهبي دي که اتنیکي دي، په شمول د مسیحیانو. دغه اوس څو ورځو وروسته د کریسمس جشن دی، په ډېرو ښارو کې لکه په دغه حلب کې ډېر زیات مسیحیان دي. دوی ورته ټول شرایط مهیا کوي چې هغه خلک هېڅ متضرر نه شي. آیا ته په افغانستان کې تنوع د نظریات طالب منی؟ نه منی. دا توپیر هغه دی او د دوی دغه شعارونه چې ګواکې چې سوری کې کوم خلک راغلي دي او قیام یې کړی، دا به موږ غونجې چلند کې ډېره سخت اشتباه کوي. دغه نږدې ورځو کې به تاسو وګورئ چې هلته ډېر نور بدلونونه را شروع کېږي، تر دې بریده چې کېدی شي داخلي جګړه په سوریه کې رامنځته شي. نن اسرائیل په سوریه باندې ډېر لوی یرغل کړی دی.
د هغو افغان وګړو او د هغو د کورنیو د برخلیک په اړه تاسو څه معلومات شته چې د ایران د فاطمیون ځواکونو په چوکاټ کې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د دوام لپاره جګړه کوله؟
ما ته خو داسې کوم مشخص معلومات نشته، خو دونه پوهېږم د رسنیو د طریقه په مجموع کې د یو افغان په حیث دا معلومات راته شته چې متاسفانه ایران مقاماتو، د ایران استخباراتو، د ایران سپاه پاسداران د افغان بېوزلو خلکو څخه د هغوی د کډوالیتوب او بېچارګۍ څخه ډېره لویه ګټه پورته کړه او دا بېچارګانې سوریې ته، عراق ته په دغه جنګو کې ولېږل، یو ډېره غوښنه برخه د هغوی هلته قرباني هم شول. نو دې ترتیب نه ښایي چې افغانان د پردیو د جګړو او د معاملو قرباني شي، په هغې کېل شي. دا هغه کار و چې متاسفانه ایران د افغانانو په حق کې کړی دی او دا ډېر یو ناولی او نامشروع استفاده وه د بېوزلو افغانانو څخه.
د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د سوریې په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی. د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا، دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کېږي د روسیې په بلنه رابلل سوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازنی منافع د اسرائیل امنیت دی. د ده په وینا دا اقدام وروسته له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځېد او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي یې پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنیو په وینا دوی ته پناه ورکول سوې ده. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوې دي. رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اورېدل سوې دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حملې چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشن به د سوریې پر پلازمینه دمشق درې هوایی حمله کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي، کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکامه سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي. د همایمین په نوم د روسیې پوځي اډه د سوریې د لازقیه ولایت په ترتوس کې پرته ده. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان نن دوشنبه ویلي چې ترکیه به خپل کورونو ته د سوریې د کډوالو پر خوندي او رضاکارانه ستنېدلو کار وکړي چې د خپل هیواد په بیا رغونې کې مرسته وکړي. په ترکیه کې چې د ناټو غړی هیواد دی د سوریې شاوخوا 3 میلیونه کډوال اوسېږي چې د سوریې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر ګڼل کیږي. د سوریې د مستبد حکومت له پرځېدو وروسته ګڼ کسان د پلازمینې دمشق او د سوریې د نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او له واکه د بشر الاسد د پرځېدو هرکلی وکړ.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري بیرته ورزو د افغانستان مسایلو ته. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو پر مشر د دوی د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکه د طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافونو ښکارندوی کوي. دوی وایي ښایي دا اختلافونه د نړیوالې ټولنې د فشارونو او د خلکو د نارضایتۍ له کبله رامنځته شوي وي. د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تیره ورځ یو ځل بیا په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په غیر مستقیم ډول د طالبانو پر مشر هیبت الله اخونزاده نیوکې وکړې.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو په مشر د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو په معنا بولي. سیاسي کارپوه فیض الله جلال نن دوشنبه آزادي رادیو ته وویل چې خایي اختلافونه د نړیوال ټولنې د فشارونو او د خلکو د نارضایتۍ له کبله رامنځته شوي وي.
بدون شک فشارها
له شک پرته چې فشارونو د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. ځینې داسې فکر کوي که موږ داسې مخ ته ځو نو تیرو دریو کلونو ته په کتو نړیواله ټولنه مو په رسمیت نه پیژني او که داسې ونیسي نو موږ څنګه حکومت وکړو او څنګه د خلکو ملاتړ ولرو. په هیواد کې دننه د خلکو نارضایتي او په بهر کې قوي فشارونه د دې سبب شوي چې ځینې غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له دې پرته چې د چا نوم واخلي د طالبانو په مشرتابه نیوکې کړي دي. هغه پرون یک شنبه په کابل کې له مدرسې څخه د فراغت په یوې غونډه کې وویل ځینې نور سیاسي کارپوهان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي چې که طالب چارواکي له مشرتابه سره ستونزه لري باید په واضح توګه مطرح کړي، کنه په دا ډول څرګندونو ځان له مسؤلیت نه شي خلاصولی.
انسان په یو ټیم کې په یو حاکمیت کې د دې په ځای چې میډیا کې وایي باید په هغه ټیم کې په داخل کې وایي د تخریب کاری لپاره ونه وایي. اما که چېرته یو کال دوه کاله درې کاله درې نیم کاله صراحت د نس وجود لري، امر د الهي وجود لري، په ټیم کې څوک نه اوري د سیاسي لحاظه، هغه سړی بیا هم په هغه ټیم کې پاتې کیږي، وزارت او ریاست او معاشونه یې اخلي، دا سړی د الله تعالی د مؤاخذې سره مخامخ کیږي. یا په دې ټیم کې یم، د دې ټیم د کړو او د تصامیمو مسؤول یم، یا د معینو تخلفاتو په مورد کې مو نظر ورکړی دی، چا ونه منه د ټیم نه خارجېږم، دا وجیبه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې سراج الدین حقانی د طالبانو په مشرتابه نیوکې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراتو ورته څرګندونې کړې دي. هغه سږ کال د ثور په میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د واک د انحصار کېدو له کبله نیوکې کړې وې او له هغې درې میاشتې وړاندې په خوست ولایت کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د واک انحصار د دوی د حکومت په ګټه نه دی. سراج الدین حقانی په داسې حال کې په غیر مستقیم ډول دا نیوکې کوي چې د طالبانو د جوړښت له مخې څوک نشي کولای د دوی په مشر نیوکې وکړي او د ځینو طالبانو په باور د دوی پر مشر نیوکې آن له اسلامي شریعت خلاف کړنه بلل کیږي. له بل پلوه ګمان کیږي چې د افغان ښځو او نجونو په ځانګړي توګه له طبي زده کړو د دوی له منع کېدو وروسته ورته نیوکې او څرګندونې مطرح کیږي. د یادونه ده چې طالبان د خپلو سختو سیاستونو او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په پام کې نه نیولو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو نقص کول د نړیوال مشروعیت پر وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
facebook.com/azadiradio
د هم د دې خبرونه د پای راپور. نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخامخ شوي دي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د چارو پوهان باور لري چې د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسی یووالي او پیاوړي سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د موضوع جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیې لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکې سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانېده چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي.
زه خبره شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړوي، د خلکو سره پلان جوړوي او په رشوت یا په پیسو باندې هغوی ته پاسپورټونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کړ بلاخره او هغه نفر سره مو خبرې وکړلې. هغه نفر موږ ته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وې او بلاخره زما پاسپورټ پاتې شو او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شاملې دي. په تیرو دریو کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. بلخوا ځینې افغانان چې په نړیوالو مرستندویه موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخلې د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندویه موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسه تخوا څخه سرویس شوي دي دوی لانجي پکې جوړوي. دغه لانجي د یو موسسې دپاره د یو ارګنایزیشن دپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یا وده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای خو دې بیا بلې ساحې ته.
د نړیوالو مرستندویه ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې وه چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا 10 میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسی یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې له فساد سرچینه اخلي.
قدر من اوریدونکو لدی راپور سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. بل نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې فایزه ابراهیمی په خبرونه کې ستاسو قربانه ده. فایزه جان مېرمنې وکړئ.
سلام تکل صاحب، وخت شما